द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
قدر منوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وریډیو دا د یک شنبه ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخستن 9 بجې، افغانستان کې 8 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 11 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا دی وریډیو دا خبرونه کې زم ساس قربانا کلثوم کاکر
او زه نصر کاکر
تاسو ته د خبرونو تفصیل وړاندې کوو. خو اول غواړم د خبرونو سرټکو ته.
افغانستان وایي د پاکستان لخوا د پولیو یو اړخیزه تړلو ګام بې منطقه دی او هیڅ جواز نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زخیلوال جو ریډیو ته ویلي که چیرې پوله خلاصه نه کړل سوه نو دوی به د الوتکو له لارې بند پاتې افغانان خپل وطن ته ورسوي.
فاصله د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لا زیاته شوې، خصوصا د افغانستان د خلکو فاصله د پاکستان سره کافي اندازه زیاته شوې او دا داسې یو شی دی چې د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کې د بشري او د قیدیانو د خونې وډلوي پنجاب کې د پاکستان د پښتنو ترڅنګ یو شمیر هغه افغان شزي او ماشومان نیول کیږي چې په قانوني توګه میشته.
جو بھی انسیڈنٹ پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو یہ ایزی ٹارگیٹ ہوتے ہیں، ایزی پرے ہوتے ہیں، افغان ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. اب یہ بےچارے روزگار کی تلاش میں ادھر ادھر پورے پاکستان میں یہ گھومتے پھرتے ہیں.
او د پاکستان سوپر لیگ کرکټ پای لوبه دا وخت د پنجاب په لاهور شهر کې روانه ده. د پېښور زلمی کرکټ لوبډله بیټینګ کوي، څلور لوبغاړي یې آوټ دي او څلور اتیار منډې یې جوړ کړې دي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلي اسلام آباد په یو اړخیزه توګه له افغانستان سره د پولې د تړلو هیڅ جواز نه لري او که چیرې د تورخم او چمن پولې زر تر زره خلاصې نه شوي نو افغانستان به د الوتکو له لارې بند پاتې کسان خپل وطن ته ولیږي. له ډیوه ریډیو سره یوه ځانګړې مرکه کې نوموړي ویلي د پاکستان دا منطق چې ګواکې د پولې د تړلو هدف یې د ترهګرۍ مخه نیول دي هیڅ وزن نه لري، په دې چې د تورخم او چمن پولې د سلحه او امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. عمر زخیلوال وایي د پاکستان د دې اقدام مقصد یوازې د غریبو افغانانو ځوروونه ده.
په پاکستان کې د انساني او د قیدیانو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره وایي پنجاب کې پولیس د افغان کډوالو او د پښتنو سره ډیر ناروا سلوک کوي. د اسلام آباد د سوسایټي فار هیومن رائټس اینڈ پریزنرز ډایریکټر مدثر جاوید ویلي افغان کډوالو د هغوی پی آر او کارډونه هم ځینې اخیستل کیږي او بیا ورباندې پولیس تور لګوي چې دوی په غیر قانوني طریقه دلته ژوند کوي. مدثر جاوید زیاتوي افغان زنانه او ماشومان هم ځینې وخت ونیول سي. سوسایټي فار هیومن رائټس اینڈ پریزنرز هره ورځ تر 200 پورې ټلیفونان د شکایت لپاره خلګ ورته کوي چې پکې زیاتره پنجاب کې اوسیدونکي افغان وي چې د پولیس او د نورو ادارو لخوا زورول کیږي.
د افغانستان په نارام شمالي کندوز ولایت کې چارواکي وایي د یاغیانو په حمله کې د ملي اردو لشکر لږ شپږ عسکر وژل سوي. د هغه ولایت د پولیسو مشر جنرال عبدالحامد مطبوعاتو ته ویلي تیره شپه د وسلوالو یوې غټې ډلې سر شار کندوز کې په یوې امنیتي پوستې برید وکړ او مرګ ژوبله یې واړوله. طالبانو د دې پیښې پړه پر خپله غاړه اخیستې. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د شنبې په ورځ هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 13 طالبان وژل سوي چې پکې درې مهم قمندانان هم شامل دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګاونډي هیوادونو زو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اوبو او د ډیمو د بندونو د جوړېدو اندېښنې د نن نسی. دا خبره صدر اشرف غنی په افغانستان کې د اوبو او د ډیمو په سلرم کانفرنس کې کړې او زیاته کړې چې په افغانستان کې د اوبو پرمختیا د افغانانو او د سیمې په ګټه ده او په کار ده چې ګاونډي هیوادونه هم د دې پرمختګ ملاتړ وکړي.
د پاکستان پنجاب ایالت لاهور شهر کې د پاکستان سوپر لیگ کرکټ ټورنامنت پای لوبه دا وخت روانه ده. د کوټې ګلیډیټر او پېښور زلمی لوبډلې په دې کې برخه لري. دا وخت پېښور زلمی کوټې ګلیډیټر ته بیټینګ کوي، څلور اتیا منډې یې جوړې کړې دي خو څلور لوبغاړي یې آوټ هم دي. الته چارواکی وایي چې د لوبه په محل یې په ګرد لاهور او په خاصه توګه په قذافی د لوبه په تالار کې په لوړه کچه امنیتي ګامونه اخیستي دي او تر 25,000 زیات پولیس او نیمه پوځي قواوې یې د امنیت او لوبغاړي د ساتنې په دنده ګمارلې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه تاسو اوریدله او سم وخت سوی دی د خبرونه پښتانه ستوري قربانا ناهید سحر دا وخت استودیو ته راغلی ده. ستړي مسې ناهید سحر او پیښور زلمای دی کوټه گلیډیټر
بس دواړه ترته خوته خوشحالي وګورو خوانتي نخلو
ستا کومه لوبډله خوښه ده؟
دواړه مې خوښې دي، دواړو دپاره خوشحاله یم چې هر یو ګټي نو بس وسره ملګری یم. ستاسو کومه یو خوښه ده؟
زما ځانو زه به بیا په شعر کې درته ووایم او دا شعر مې خپل دی
ګورنه مهرباني.
و یو مې زړګی دی بل مې ځیګر دی.
یو مې زړګی دی بل مې ځیګر دی.
پېښور زلمی دی که کوټه ګلیډیټر دی؟
ډېر ښه ډېر ښه، بالکل همدغه زموږ هم حال دی. نو دواړه طرف ته پښتانه دي، نو د پښتنو کامیابي چې هر ځای کې وي موږ ورسره ولاړ یو څنګ په
څنګ بشپړ ورسره
ملا مو تړلی ده. نو ګورو خوند ته ناخلو دواړه طرف ته ښه ګرم زبردست مې دی. لا ناسم ور دښکته په سټوډیو کې چې یوم په آفس کې چې یوم څلور درې لوبغاړي اوړ شوي چې کله را روانم نو یو بل
ختم کېنی
آفس کې کنه کته دا موږ بره سټوډیو بره چت کې دي کنه
بره بره خې ګرځي را ګرځي پښتانه ستوري په هوا کې لټوي.
هغې ته خو دل دنه هغه دوربین سیټ کړی دی.
نو ښه خپرونه،
مننه
ډېره مننه
مننه. او ګرانو خبرېدونکو السلام علیکم، وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی، پښتانه ستوري محفل دی او ستاسو قربانه نهي سحر ده. ته په خپله ټوله پښتانه مینه هر کلی وي، ما هیله منیم چې روغ جوړ به وي او دعا مې ده چې ښه ده باد او بریالي اوسئ. د ډیوه ریډیو د خپرونو تر څنګ تاسو په خدمت کې حاضر یو، تنقیدي نشست مې را جوړ کړی دی او یقینا چې ډېره ملګري ډېره ما خو نن هغه باقاعده چې کومه ناسته وي چې یو شاعر او بیا ورسره درې ناقدین وي او څلور پنځه کسان یو ښکلی نشست را جوړ کړو ستاسو دپاره پی کې یو کلام بیا په یو شعر باندې هر یو کس خپلې خبرې وکړي. خو د کرکټ میچنګ چې تاسو اورئ ټول د میچ ته به خوشحاله هم دي او ناس هم دي و ته مصروفه دي. نو بس شاکر صاحب خو زموږ د ډیوی ریډیو هم یو برخه ده چې هغه همیشه چې کله ورته وایو را سره ملګری وي په دغه پښتنو سره ملګرو کې. نو نن هم د کرکټ هم راپاسلو چې راشه موږ سره پروګرام کې کینه او تنقیدي نشست به کوو ملګري او هغه ټول ملګري چې دا خو میچ ته یقین نه غي چې کم اوریدونکي دي به هم کم چې پکې برخه اخلي زموږ کالر سي دي نو هغه به هم دا میچ ګوري. خو موږ دلته نه مته ګورو او دته په خبرونو کې به وایو تاسو هم ځان ته په سکرین لګولې وي ته هم ګورئ یا نه خوند اخلي ځکه چې میچ خو ښکلی میچ دی. دواړه طرف ته پښتانه دي او موږ خو همیشه په دې یقین لرو چې لر بر پښتانه یو دي. نو همیشه د پښتنو سره ولاړ یو هر ځای کې چې وي دې میچ کې هم خوند به تنه اخلو مزه به تنه اخلو مزه به ولپیدا کوو او دینه به خفګان نه جوړو چې هر طرف ته چې ګټه وي نو زموږ ګټه ده. نو راځو خپل پروګرام ته. شاکر صاحب راسره ملګری شوی دی او ډېر په درناوي په مینه ورته هرکلی وایو. یک بار شاکر صاحب ستړی مشي په خیر راغلی. شاکر صاحب په خیال دغه ټلیفون زما په خیال ټلیفون کې کته شوی ده او کیدی شي چې د میچ وجه هم وي او کیدی شي چې د ټلیفون لیکي مسلې هم دي دلته کې. خو زه تر څو پورې چې موږ شاکر صاحب سره لیکه برابري کې تاسو ته به وایو چې نن تاسو د پر تنقیدي نشست را جوړ کړی دی. تاسو پرونه د واشنگټن ډي سي نه خپلې غاورې یو ګوري که پرونه تاسو نه پس مصروفیات په وجه پاتې کېږي نه دوباره هم کتی شي اورېدې شي د ډی وی څنګه چې کوم ویبپاڼه د ډیوی ریډیو ویبپاڼه ده پای باندې تاسو دا پرونې د اورېدو تر حده پورې چې کوم د ریډیو خپرونې دی کې دوباره اورېدم شي او د ټي وی خپرونې تاسو دوباره کتی هم شي. او موږ پروډوسر صاحب ته شاکر صاحب نه دی بل نمبر هم والی که په دې نمبر کې څه مسله وي نو بل نمبر به تنه هم والو چې ځکه بیا تنقیدي نشست کې چې یو کس کلام وړاندې کې پی بیا خبرې روانې وي هغه لیکې کته شي نو هغه بیا ډېر خوندونه کې د پروګرام خوند هغه شان پاتې نه شي. نو کوشش وکاو چې شاکر سی برسر راشي او مونږ هم غشن د خپل پروګرام په خو خوندور اند سره وړاندې بروز او اوریدونکو ته به هم وایو چې تاسو خپل کلامونه تیار کړئ، خپل کلامونه سره راشي، د یو بل کلامونه براسنه شریکوي، تاسو خپل چې کوم تخلیق وي چې باندې خبرې وشي چې تاسو لیک د کوم معیار دی. نو شاکر صاحب راسره ملګری شوی دی، یو بار ورته بیا هر کلی وایو. شاکر صاحب په خیر راغلی.
ډیر مننه ناهید شهر بیبی، تاسو ته او د ډیو ریډیو ټول او د دینکو ته همکارانو ته ډیر تاسو خبره په پښتنه مینه سلامونه.
ډیر مننه شاکر صاحب، میچ نه مرا پاس ما وی کبیا مجه ته خبر یو دی شو تاسو بیا میچ ته توجه ولاړه او پروگرام راته پری خو خوزه د ټلیفون لیکي دي برابرۍ کې میچ بغوري لګي کنه خوان به نه خلی.
بس ما دیو ل خپل بل نمبر هم ورکو که فرض کړه دې نمبر کې څه چي غیبا دې وکال کو زما لپاره مهمه خبره چې دنه په دې پروگرام جوړین دي او د خپل مینوالو سره او د پښتنو سره براه راست خبرې کول دي.
ډیره مننه، ډیره مننه، شکر چې تاسو زموږ د پروګرام لپاره وخت راباسي. او حقیقت خبره ده، اکثر ډیر نن سبا خو دا د کرکټ هغه څه چې کریز ورته وایي کنه، چې دا یو کله چې دا میچونه شروع شي نو زموږ څنګه چې اوریدونکي دي هم زیاتره ځوان کلچې نو ټول چې کوم لیک لوس سره علاقه لري خوښي وي، خو هم تقریبا ټول میچونو ته ناست دي. نو موږ خو چې باقاعده نشست به جوړ کړو، خو زه دا به هم خوي چې کوم اوریدونکي غواړي چې دوی په شاعرۍ باندې نظر وړاندې کړي شنو یې سره به خبرې کوو. خو اول به هم چې تاسو نو څه واورو، څه مو لیکلي تازه کلام د سره وینو، شروع به پیو کو بیا به اوریدونکي واخلو.
ډېر مننه. تازه کلام خو د نوي بس یو غزل شاید چې چا د پاره زوري چا د پاره نوي
ښایست
خایست چې څوک هر چرته په دنیا کې یادوي. خایست چې څوک هر چرته په دنیا کې یادوي. د مینی لیوانتوب به په خوا کې یادوي.
ډیر ښه. د مینی لیوانتوب به په خوا کې یادوي. ډیر ښه.
یادوي. او دا خلک د زلفو د تیارونه خبر نه دي.
دا خلک د زلفو د تیارونه خبر نه دي.
دا خلک کې د زلفو د تیارونو خبر نه دي. دا څوک چې د یار سترګې پرانا کې یادوي.
ډیر ښه، ډیر ښه. واه.
او ستا مینه په خپل کور خپل کوڅه کې هم یاد نکړم. ستا مینه په خپل کور خپل کوڅه کې هم یاد نکړم. دا غم مې په دې ټول پښتونخوا کې یادوي.
واه واه.
او ستامینی په خپل کور خپل کوڅه کې هم یاد نکړم. دا غم مې په دې ټول پښتونخوا کې یادوي. او تاریخ چې په ترتیب د خایستونو د باب راشي. تاریخ چې په ترتیب د خایستونو د باب راشي. زمان مینه به هم ستا په خپل کې یادوي. تاریخ چې په ترتیب تاریخ چې په ترتیب د خایستونو د باب راشي. زمان مینه به هم ستا په خکولا کې یادوي. او زه اوس هم د بلا خپلو په زړونو کې اوسېږم. ما اوس هم بلا خپلو په دعا کې یادوي. زه اوس هم د بلا خپلو په زړونو کې اوسېږم. ما اوس هم بلا خپلو په دعا کې یادوي. د ځان هم د خپل زړګي جړا پټول غواړي. شاکر چې کله کله په خندا کې یادوي.
ډیر ښه. شاکر صاحب د پروګرام شروع خو خپل کلام سره وشو. ګورو موږ سره ملګری دی فراق افریدی. ګورو چې تیره سره څه شریکوي. په خیر راغلی فراق افریدی صاحب. فراق افریدی صاحب، تاسو څنګه غواړئ؟ را سره په لاین دی خو مونږ آواز نه را رسی. نو به ګورو بل څوک مونږ سره په لیکه باندې کوي، بل څوک به واخلي. فراق افریدی را سره په لاندې خواز نه راځي کې دیش دا ټلیفون لیکو کې هم څه مسله ده چې دا دلته دوه کده پاکستان کې ده په پښتونخوا کې ده په کوم علاقو کې ده خدا همیشه مو سره د سمودی د سره روانه ده او زموږ د پروګرام په وجه باندې نیمګړتیا ښکار کیږي خو زه بل اوریدونکي بولو حکایت ته مو سره د خیبر ایجنسی نه په خیره غیر ورځه.
السلام علیکم خورتا تا اکبر شاکر صاحب تو پروڈیوسر صاحب تو لو اوریدوں کو تسر سلامون پیش کرو.
وعلیکم السلام مننه خیر او سی په خیر اغ نس دي نس راوړي دي
دا سي د لاند بهر مې او سلی کلی دي نو څه خبرو چې اکبر شاکر صاحب خدای دې وکړي چې تاسو توجه وړو ګرځي
ارشاد مهرباني کوي وای
عمر تیر اوم د انتظار سره
عمر تیروم د انتظار سره
چرته به لیدو کړم د یار سره
چرته به لیدو کړم د یار سره
بل وایم
اها وای وای پورا غزل وای
ها وای
ګل ګل ستا خایز ځان ته مایل کړم ځکه شوم بلد د خندو خار سره
ګل ستا خایز ځان ته مایل کړم ځکه
شم بلد د خندو خار سره
زکه شم بلد د خندو خار سره
او تا چې لار بدل کړو اوس ناراضي
تا چې لار بدل
کړم ستا لار سره
تا چې لار بدل کړو اوس ناراضي جوړ بجنګړ کم
ستا لار سره
جوړ بجنګړ کم ستا لار سره
او بومې زید مینې جلخانی پلو بند میکړه بند کړه زما لاس د زلفو تار سره
بومې زی
د مینې جلخانی پلو
د مینې
بومې زید مینې جلخانی پلو بند کړه زما لاس د خن بند کړه زما لاس د زلفو تار سره
بند کړه زما لاس د زلفو تار سره ها
او ملګری د مینې لیوانو پورې پریک د چلوبېګي د انګار سره
ملګری د مینې لیوانو سره پریک د چلوبېګي د انګار سره
نکړم نشه نه نشه پیژنم څوندو دی بلد کړم د خمار سره او هر څوک ځان په مینې کې منصور ګني کم خلک خپل یار ویني د دار سره او خیر په حکایت بیا خاورې واړه وای یو ځل خو دې دنګ راوړه سنگار سره
عمر تیروم د انتظار سره چرته به لیدو کړم د یار سره خجی
وزن بحر برابر دی لکه شیریت پدشتا خود شیر بپارا زب دی انتظارو ما چه حکایت سے باپ کم یو شیر کے دخل روایتی موضوع لکه ده محبت موضوع ده او روایتی شاعری ده دینه لکه بل طرف لاړ شي خو ده اخره پورې حکایت سب کدا نوم زه ټیک کړم
دا
خپل موضوع نه بل طرف ته نه ده ټول په یو موضوع د مینی په موضوع په خپل مقامیت باندې او په خپل هغه خپل مینی چې ده هغه باندې خبره کړې ده اوس د نن غزل چې دی نو هغه په ځان کې ډېرې زیاتې خبرې ځای کړي دي ډېر زیات موضوعات یې په ځان کې ځای کړي دي نن د زمونږ د یو دوو ملګرو د کتابونو مخکتنه وه په ژوره سواد کې د پروفیسر عطا الرحمن عطا صاحب کتاب دی چې د سپوږمۍ د پلوشو تالونه او یو د محمد ګل منصور صاحب کتاب و چې ته د غوږونو والی مخر کوه هلته خلکو مطالعې وړاندې کولې چا په دغه کلامونو کې خلکو په مارکسي تنقید باندې مارکسي تنقید چې کوم قسم دی هغه شان ته ورته کاته چې هغه د لکه د قام پرستۍ او د ترقي پسندۍ یو شکل راوباسي دلته چې زه کله په دې غزل باندې خبره کوم لکه تنقید خو په سپیسیس کې خوبۍ هم راایستلي جامې پکې هم راایستلي نو دا ماته ډېر د سطحي سطحې غزل ښکاري او په دې کې لکه د نن غزل چې د موضوعاتو په لحاظ باندې او د تکنیک په لحاظ باندې کوم مور غزل دی نو د هغې غزلې خوبۍ پکې لګي کمې په نظر باندې راځي خو د حکایت سے د سټایل نه او د مینې د چې کوم اندروني رجحانات دي د هغې نه دا اندازه لګي چې دی روایتي شاعر دی او دغه شان ته اوس د عمر یې پته نه لګي د مطالعې یې پته نه لګي د تعلیم یې ماته پته نه لګي خو امکان دا موجود دی چې دی په وزن او په بهر په ټول پوره ردیف او قافیه په لحاظ سره پوره غزل لیکي نو امکان دا موجود دی چې دی به زمونږ په پښتو کې چې کوم جدید غزل نن سبا رایج دی او ډېر زمیما چې د دنیا د نورو ژبو ته شاید چې زمونږ نثر نه رسي خو زمونږ شعر چې دی هغه د دنیا د نورو ژبو د شاعرۍ نه که زیات نه وي نو کم تې نه دی نو هغه معیار ته لکه څوک دې غزل له هغه معیار نه شي ورکولی خو دا ویلی شي چې حکایت صاحب شاعر دی او امکان دا موجود دی چې د مطالعې سره د مشاهدې سره د شاعرانو ادیبانو د ناستې ولاړې سره د ده په غزل کې هغه موضوعات هم راشي او هغه لفظي ښکلا پکې هم پیدا شي دلته موضوع هم مخلي او روایتي ده او الفاظ هم لکه څه دي شي ډېر حسن پکې نشته خو د حکایت صاحب اپروچ چې دی شعر ته د ده ذهني میلان چې دی دا شته او امکان دا موجود دی چې حکایت صاحب خپلې مطالعې مشاهدې په رڼا کې د دې نه ښه غزل ولیکي. جی
مننه. نو حکایت رو تاسو واردل مشاهده او مطالعه ادبی نشستنو کې ناسه پاسه د اسملګر دغه ملګرو سره کینه تنقیدی غونډه کې برخه اخیستل تاسو ته غزل چې کوم نوی لوازم ما د جدید غزل چې نن سبا کوم په خیالات باندې موړ په نوی مشاهدات باندې موړ غزل دی چې په هر نوی رنگ پکې دی څنګه چې شاکر صاحب وایي چې غزل مخکله دی پر ردیف او قافیه په هر لحاظ سره خوله دی خو کوم یو روایتي غزل دی چې کوم د خیبر د ځمکې کوم یو رنگ هغه رنگ ورکشته خو کوم جدید رنگونه دي هغې باندې موړ غزل دی نو کوشش وکړي چې خپله مطالعه او مشاهده دا جاري ساتي او تنقیدي غونډو کې ملګرو سره تنقیدي کې ناسته پاسته به انشاءالله دا نوي موضوع تاسو په غزل کې راولي موږ سره فراق افریدي یو ځل بیا ملګری شوی دی ګورو چې دا ځل یې د ټلیفون لیکه استفاده وکړه نه په خیر راغلی فراق افریدي فراق افریدي تاسو موږ سره یې خیال دی په لاین کې څه مسله ده او نه پوهیږو خو راشي خو ټلیفون لیکې موږ سره آواز یې موږ ته نه رارسي نو بخښنه فراق افریدي موږ غوښتل چې تاسو سره ستاسو غزل واورو په دې باندې شاکر صاحب نظر هم تاسو ور تنقید ته وړاندې کړو خو د بده مرغه ستاسو ټلیفون لیکه ملګرتیا نه کوي نو موږ نشو کولی چې ستاسو خو بیا هم که تاسو بیا راغی او ټلیفون لیکه مصفا ونه کیدای شي چې موږ خپل ستاسو د غزل واورو او پای باندې تنقید وړاندې کړو پروګرام کې لنډه شانتي د مخلو بیا بیرته واپس راځو بلې خبرې وړاندې بوزو او بل اوریدونکي به هم واخلو تر هغې پورې یو د مخلو
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
ګران ملګری یو ورته بیا هر کلی وایو پښتانه سری محفل کې تنقیدی غونډه یا تنقیدی نشست ناسته مو تاسو سره جوړ کړی اکبر شاکر سیم سره ملګری پروګرام کې د تاسو د حکایت غزل واورید او خیبر جنسین یاد کړیو چې دغه غزل کې څه خو بیا خامې وامرید اوس موږ سره افضل بے قابو ملګری شوی دی ګورو چې غزل یې په کابو کې دی او که نه په خیر راغلی افضل بے قابو صاحب السلام علیکم په خیر راغلی
السلام علیکم زه ټول دوی همکارانو ته سلام وایم بل احتراماتو سره
مننه خوشاله اوسې
مونږ آواز ما ته سم نه راځي نهید صاحب بي بيستا سو آواز بس مات مات راځي
ها ګورو مونږ سره اوریدون کړه او شاکر صاحب دې غفل عقل چې دا تاسو ور یو کنه دې غزل ورو ګین بیا تاسو بل نمبر باندې ټلیفون کو جی افضل وی کابو صاحب دا سره مسر سره وړي دي
د اکبر می جان سے زیڑان مزڑی کلی نا عبدل بی کبو بدان سره می روڑی دی جی وڑ کے ہونے غزل دے
جی ارشاد
ون ون اتر س زمانے توبہ توبہ
ون اتر س زمانے توبہ توبہ
ون اتر س زمانے توبہ توبہ د زړوینی وچاوی توبہ توبہ
د زړوینی وچاوی توبہ توبہ
توبا توبا سر پرونا پو ددڑوی نے وچاوی توبا توبا سر پرونا پوری گل میں دکم چووے سر پرونا پوری گل میں دکم چووے نن میں سار بایا کوی توبا توبا
نن میں سر بایا کوی
قیامت گران استاد یعنی کسی توبہ توبہ
گران استاد
گران استاد یعنی کسی توبہ توبہ
گران استاد زنی کسی توبہ توبہ
بزرگی بموی داختر قیامتا گران استاد یعنی کسی توبہ توبہ
بیا اور پسی سلی
بزرگی بموی داختر قیامتا
گران استاد نے کسی توبہ توبہ
گران استاد نے کسی توبہ توبہ
ہاں ہاں سنگا ہاں استر کی چ مستال لاری کتلی مستال لاری ساتلی ہاں استر کی چ مستال لاری ساتلی
مستال لاری ساتلی
بجڑا دکڑ لسری تو با تو با بی کابو بی کابو دا بی شعور زمانی کی
بی کابو دا بی شعور زمانی کی
سوک بسنگ اخفلاوی توبہ 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 خزر سوک بسنگ اخفلاوی توبہ توبہ دیر امانا نا بے کابو سے نو بس بے کابو
شکرہ زمانے کی بے کابو شکرہ زمانے کی سوک بسنگ اخفلاوی توبہ 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 توبہ
اپا مخا دیخا اپا مخا دیخا اپا مخا دیخا جی مونگا ساس با غزل واندی دا شاکر سیب نظر وارو دیر اما ننا بی کابو سیب جی شاکر سیب
نو دا بی کابو سیب غزل زداو ایلی شما چی زد دا تیر غزل دا
دا حکایت سے پودی غزل موازن کو ندا غزل دا غینا پا مایار کی لگل والے ہیں تو اہم آغشان تا چی روایتی بہر دے روایتی وزن دے او روایتی تافیہ دے روایتی رجیت دے دا ردیف چی دے دا مخلے دے زمونگا یو ملگرے دے ناصر امین دے سو شاعر دے راغتے دے وزل ہمدار جد دے دلاغو سیجری کی شاید چمات رایات چی خود دا موضوع بلحاظ سرا ونا ترس زمانی توبہ توبہ دے ضلوی نیو چوی توبہ توبہ مطلعی رچست دا دا مطلعی چکم مایار پکاری آغشان تدا دے غزل ابتدا ډېر زیاته ښه شوي ده او د پرونه پورې سر مې د کم ګل مې د کم شوی نن مې سر به یې کوي توبه توبه زه دا شعر ډېر بهترین شعر دی لکه د شعریت په لحاظ سره او شاید چې بېکابي شي په دې باندې پوهې هم وي دا کم شی هم په سر باندې لکه پرونه پورې ته زما د بسر باندې د ګل په شان ته پروت یو زما په حسن او سنگار کې د کردار ادا کړو او نن هغه سر ته زما به یې کې په خر سے نو په 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 ته لفظ یو د لفظونو لاندې او داسې معنا پرته ده چې لکه کته زما سر به یې کې یو د دې کې نوستالجیک یت چرته لاړو ته چې په هغه د ګل په شان ته پروت یو زما حسن او ښکلا دي بهرحال د مینه محبت شعرونه دي او اخیری شعر مقطع چې کومه ده نو دا زمونږ په د سماج یو د پاره یو شعر دی او په زمانه باندې د تاسو څخه بیا تک کړي چې په دې زمانه کې د تاسو څنګه خپلې د ماجی دور به دا چې دې چې لکه دو گاونډیان درې گاونډیان دي چې نو چې دو کسان دا چې لږ مالداری او ډېر سوسی کېږي نو بل سره غم خادي کم هم کوي او تګ راتګ هم دی یو بل سره کوي چې په منځ کې چېرته یو غریب دی نو دا سره تګ راتګ هم نه کوي دا غم خادي هم سمه نه کوي نو بې شعوره زمانه ورته ویلي ده لکه په کار خو دا ده چې هر سړی د یو بل نه قربانېږي د یو بل خپلي یو بل ته نږدې وي خو زمانه دومره بې شعوره ده چې د دوی د رشتو او د دوی د غم خادۍ معیارونه چې دي هغه نور دي او زه لکه د محبت دا بل شعر په کې دی چې هغه سترګې چې ستا لارې ساتلې په جلا دې تللې ترې توبه توبه نو هم هغه روایتي د خپل محبت خبره به ذکرې ده زه دا ویلی شم چې دا غزل د دې پیر غزل نه په معیار کې د موضوعاتو په لحاظ سره ډېر زیات لوړ دی خو هغه معیار یې بیخي نه دی کوم معیار چې نن سبا پښتنو شاعرانو پښتنو چې کوم نن سبا موجود دي نو شاعرو د دې کتابونه یې چاپ کېږي لکه زه به دا ووایم چې شاهنواز باطر دی او محمد ګل منصور دی او دغه شان ته فیصل فاران دی او لکه دې خلکو د شعر او د غزل یو معیار دغه شعر او غزل رسولی دی نو مونږ سره ټریجیډي دا اوسه مونږ سره المیه دا را پیښه شوه چې زه د چا په شعر باندې خبره کومه نو ما ته په مخې ته هغه قسمه شاعري پرتی هغه مې د نظر نه تېرې شوي هغه مې اورېدلي نو بیا زه په هغه د ممتاز ورځې او د اباسین صاحب او د روحاني صفدي او د فیصل افریدي او د دې خلکو د شاعرۍ په تله باندې بیا دا شاعري زه تلم اوس هغه تله خو دا شاعري نه کوي ولی چې د دې تجربه هم لا ډېره نشته عمرونه به هم کمی تعلیم به هم هغه عمر نه لا روان دی نو دې شاعري به هغه معیار ته رسي خو نن سبا سوشل میډیا دا چل کړی دی چې چا غزل ولیکو نو سوشل میډیا په وجه د موسیقۍ په وجه د مشاعرو په وجه هغه زموږ ذهنونو ته راورسي او بیا زموږ په ذهن کې هغه معیار پروتي نو کله بیا چې موږ د دې غزلونو سنجونه کوو یا د هغې تنقیدي جایزه اخلو نو زه ډېره زیاته بښنه غواړم دې کابي صاحب لګرنین مې چې څنګه ظاهره ده او مقصد چې د په کوم انداز کې وي نو دې یو ولسي او یو عوامي شاعر ما ته ښکاري انداز نه ماته پته ورګی دا د دې د اکیډمیا یا د هغه خلکو د شاعری په معیار د شاعری په ځت کلمه او یی دا غیر سره ګورم نو دا به ضبط کوم. په هر حال د پښتو د شعر معیار ډېر لوړې سطح ته رسېدلی دی او زمونږ دا کشران یا زمونږ دا نوي شاعران انتهایي کوشش کوي او زما دا اندازه ده چې همدغه شان په تجربه سره په مشاهده سره په مطالعه سره د دا معیارونه هغې معیار ته خامخا رسي او دا هسې چې دي دا د پښتو د شعر و ادب د ترقۍ لپاره او زمونږ د دې شاعرانو د ادبي تن د ماتېدو لپاره ډېرې ښې هڅې دي او ډیوه ریډیو خصوصا دا پروګرام د نړۍ صحابي دا پروګرام په دې قسمه ذهني لوړوالي جوړېدو کې یو ډېر ښه کردار ادا کوي او ما ته ډېر شاعران ټلیفونونه هم کوي زما سره مېلاویږي هم او ډېر زیات د ډیوه ریډیو د دې پروګرامونو نه د دې مشاعرو نه د دې ادبي پروګرامونو نه ډېره زیاته استفاده کوي نو انشاءالله چې د کابو صاحب به هم
ډیره مننه نبی کابو صاحب تاسو واردل چې تاسو غزل په حوالې سره شاکر صاحب په تفصیلي خبرې وکړي که هر څو احساسو کم ردیف کافیه او بهر او وزن تاسو غزل چې په دې هر څه پوره خو دا ټول روایتي رنگونه په کې زیات او څنګه چې شاکر صاحب وایي چې وخت سره سره غزل ډیر بدل شوی دی خلکو ډیر تجربې ورکې کړې دي نو یو کس کې لیکلو صلاحیت وي نو مزه مزه چې دغه مطالعه او مشاهده او شاعرانو ادیبانو سره ناسته پاسته او دا قسمه نوي لیکونه کتل نو دا به ستاسو غزل کې هغه رنگ راولي هر څوک ستاسو مطلب او مقصد دواړه شاکر صاحب وویل چې ډېرې چستې وي خو بیا هم نوي والي دپاره به ډېر محنت پکاري نو ډېره مننه ښه غزل نو راسره شریک خو بیا به کوشش کوو او تمه به کوو چې بل ځله راځئ بیا راځئ چې جدید رنگونو سره خپل غزل ښکلی کړي په دغه لوازمات موړ کړي بیا موږ سدا شریک غزل شریکي کړي نو ډېر خوند به وکړي موږ سره نازیه دورانی ده د پېښور نه او دا زموږ یو ښه شاعره لیکواله ملګری ده نو د دې هم نن غواړو چې د زنانو برخه پکې هم شامله شي نو راسره ملګری شوې ده هرکلی ورته وایو نازیه دورانی ستړی مشي په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو ټول ته زما طرف نه سلام او شاکر صاحب ته محترم شاکر صاحب
وعلیکم السلام مننه خوشاله اوسې نو نازیه دورانی صبر سره شریکې تنقیدی نشست تنقید ته وسو وړاندې کې
بس ما هیجان دا غزل لی تاسو ته باندې کوم
ارشاد ارشاد
اجازت دی
مهرباني وکي
چستانا زونا ټول بدل بدل دی
چستان نازونا ټول بدل بدل دي
دزړه حالونا ټول بدل بدل دي
دزړه حالونا ټول بدل بدل دي
چې جدای ته د ورس پارلم
څنګه
جدای ته د ورس پارلم چې جدای ته د ورس پارلم
چې جدای ته د ورس پارلم
د مرګ شرطونه ټول بدل بدل دي
د مرګ شرطونه ټول بدل بدل دي
زکه خوستا پغې کې سر نګدما
زکه خوستا پغې
کې سر نګدما
سر نګدما
شرارتونه ټول بدل بدل دي
شرارتونه ټول بدل بدل دي
تکه مدام زما په سنگ کې اوسه خدا وختونه ټول بدل بدل دي هغه خوشبو هغه خلا نه لري واړه ګلونه ټول بدل بدل دي ناز به کچکول په لاس تر کومه ګرځي
ناز به کچکول په لاس تر کومه ګرځي
ژوند سوالونه ټول بدل بدل
د ژوند سوالونه ټول بدل بدل دي ناز بکچ کول په لاس تر کومه ګرځي د جن سوالونه ټول بدل بدل دي نازیه دورانی ډیره مننه نازیه دورانی او ډیره زیاته اردو شاعری کې او ډیره هوسیکه پښتو کې هم شاعری شروع کړې د خوش شاعری کې نو ګورو چې دغه غزل په حواله سر شاکر صاحب سره نظر لري نازیه دورانی ډیره مننه کا اوریدل غواړي را سره ټلیفون په لیکو سره او کنه نو خپل کارونو کې بیزی نو څه پروګرام کې الته وري کور کې کټوي روټي وسره کې نو هغه ته موري دی شو خزه ټیک شم مننه
اور اور
مننه جی شاکر صاحب نازی دورانی غزل
چتا نازونو ټول بدل بدل دي د زړه حالونو ټول بدل بدل دي او د اخر پور چې ناز به کچ کول په لاس تر کومه ګرځي د ژوند سوالونه ټول
بدل بدل
دي په دې پور غزل کې هغه شاعرانه نزاکت او هغه لږ لږ غونته کې ابهام چې په شعر کې خلا پیدا کوي هغه دې غزل کې موجوده ده اگر چې موضوع بیا هغه روایتي لکه څنګه چې ویم ما ته تر اوسه پوری په دې دریو غزلو کې په دې دریو وانو غزلو کې چې جدیدی شاعرۍ هغه رنگ ته نظر را نه چې کم لکه ما نن چې زما ذهن په کم معیار باندې ولاړ دی خو چې دا زمونږ خور زمونږ بچی چې دا د دې په دې شاعرۍ کې تاسو کدا نه ویلې چې دا د اردو شاعري کوي نوغم به زما په خبره کې دا خبره وه چې په دې باندې د دې په دې شاعرۍ باندې د بلې ژبې هر ژبه چې ده د بلې ژبې د شاعرۍ اثرات شته ځکه چې دا د مخصوص پښتو روایتي غزل نه بل شانته غزل دی او ما ته څه چې زما چې لږ ډېره مطالعه ده او لږ ډېره مشاهده ده نو داسې قسمه غزل ما ته په پښتو کې چې کم په نظر راځي لکه زه دا ویلی شم چې د دې غزل هر یو شعر هغه پوره نه بلکې نیمګړی ابهام لري چې لوستونکی یا اوریدونکی په سوچ باندې مجبور وي چې د دې چې جدایې ته دې ورسپارلم د مرګ شرطونه ټول بدل بدل دي دلته دا وړمبۍ مصرا او دا دویمه مصرا د پښتو د روایتي شعر په شان ته بالکل د یو بل سره پیوس نه دي د یو بل پورې تړلې نه دي بلکې هغه شاعرانه ابهام او هغه شاعرانه حزن پکې موجود دی چې کله یو کاری یو لوستونکی یا یو اوریدونکی په سوچ مجبوره کوي او د هغه په دکې د تفکر او د خیال هغه ماده پیدا کوي چې دې پرې سوچو کې چې دې شعر کې دن نشه پاتې دي بعضې زموږ روایتي شعرونه لکه مخکې ملګرونو شعرونه چې مو واورېدل هغه شعرونه چې کله وایي دواړه مصرې د یو بل سره تړلي دواړه مصرې په یو بل باندې انحصار هم کوي او د دواړو مصرونه اسانه غونډې کې معنی راوځي دلته په ټول غزل کې چې مدام زما پسند کې اوسې دا وختونه ټول بدل بدل دي هم هغه شاعرانه نزاکت پکې موجود دی چې خپل اوریدونکي او خپل ځکین کې په سوچ باندې مجبور دی هغه خوشبو هغه ښکلا نه لري واړه ګلونه ټول بدل بدل دي دې ټول غزل کې دا یو شعر چې دی دا زمون د پښتو شعر روایت ته نږدې دی چې دواړه مصرې د یو بل سره جنګې دي دې هغه معنی چې راولاړیږي کوم چې د شاعر په ذهن کې ده او کوم چې د اوریدونکي په ذهن کې هم راځي کوم چې د لوستونکي په ذهن کې هم راځي زما په خیال باندې د شعر کې تغزل هم شته ردی چې هم خبر ټول بدل بدل دي نړیواله کوشش پکې شوې ده نوې ردی پکې راولې شوې ده او امکان دا موجود دی چې نازیه دورانی ده او که ناز دورانی ده زمونږ دا بچی زمونږ دا خور چې دا نو لکه په غزل کې د جدت نښې نښانې هم ښکاري او امکان دا موجود دی چې دا په پښتو کې ډېره زیاته شاعري وکړي ځکه چې د دې مطالعه یا د دې مشاهده د بلې ژبې د مطالعې سره بلد شوي ده او زه لکه دا ویلی شم چې زمونږ هغه شاعران چې چا د مغرب ادب لوستی چې چا د اردو ادب ډېر زیات لوستی چې چا د فارسي چاله ورځي په عربۍ څوک پوهېږي په پښتو کې بیا هغه د عام ذهني معیار نه د لوړ معیار غزل او شاعري کوي زما په خیال سره نزیه درانی چې هم هغه صلاحیتونه موجود دي چې د خواصو لپاره د عوامو د ذهني سطحې نه لږه لوړه د خواصو شاعري وکړي او د خواصو شاعري بیا خلک د مرګ نه پس هم ډېره زیاته یادوي او قام له هم څه ورکوي او د سماجي رویو په جوړولو کې ورانولو کې هم کردارونه ادا کوي.
ډېر مننه نو نازي دوراني تاسو واورېدل چې ستاسو غزل په والي سره ډېرې ښې خبرې شوې. ډېرې ښې خبرې پکې راغې. مخې ته هر څوک هغه وایي چې دا هم یو روایتي رنګ لري خو باوجود د دې په دې کې داسې شعرونه شته چې هغه انسان په سوچ کولو مجبوره کوي او دا د غزل هغه دغه ابهام دی چې د غزل ښکلا پیدا کړي او دا غزل چې کوم هغه د جدید د غزل په جدید رنګونو چې کوم ښایسته غزلې نو هغه یو رنګ پکې لري او د هغې وجه ده چې تاسو مطالعه د اردو مطالعه یا د هر بلې ژبې مطالعه چې کله په یو انسان سره وي نو هغه بیا هغه دغه په شعر کې هغه ښکلا هغه راځي. اردو غزل هم که هر څو لکه یو ډېر معیاري غزل دی داسې نورو ژبې خو پښتو غزل هم چې څنګه شاکر صاحب وایي چې اوس ډېر لوړ مقام دی د هغې او دې کې ډېرې تجربې شوي دي نو چې څونه تجرباتي غزل راشي څونه پکې نوي رنګونه راشي نو هغه یو ښکلا پیدا کړي او بل هغه د خواصو دپاره یو غزل چې نو هغه بیا ژوندی هم پاتې کېږي. نو ډېره مننه موږ سره د ښکلې غزل شریک موږ سره احسان فاروقی سے ملګری شوی د دې غغخلو چې ګوردی را سره شریکی په خیر اغلی احسان فاروقی سے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام
جی. سمو راوړی دی غزل دی نظم دی
جی غزل در سره شاکم
جی مهرباني
شعر دی چې د مصر خار څوار نسم شپه د خایستونو ماخام
د مصر خار
د مستر خار د سوار لسم شپه
د سوار لسم
د خایستونو ماخام
د سوار لسم شپه د خایستونو ماخام
د خایستونو ماخام
تاسو ما
را سره مين
د خایستونو
دي دي
را سره
را سره مين که په حساب دا د یادونو ماخام
را سره نیم کړه په حساب
په حساب
دا د یا دونو ماخام د مصر خار د سوار لسم شپه او د خایستونو د خایستونو ماخام را سره نیم کړه په حساب د دې یادونو ماخام جی مخکې احسان فاروقی را سره زما بخیال د احسان فاروقی ټلیفون لیکه کته شوه خو شعر خو یې ښکلی رو رسېدو پوره غزل مو تنه اورېدل غوښته خو زما بخیال ټلیفون لیکه کته شوی ده د مصر خار د سوار لسم شپه او د خایستونو ماخام را سره نیم کړه په حساب د یادونو ماخام از شعر خو یې مطلب خو یې خوا خبرې په کې دېش په دې غزل به خبرې شو
خبره به کوم خبره به کوم جی د مصر خار د سوار لسم شپه د خایستون ماخام دا ډېر زیاته زبردسته منظر کشي ده د مصر
را سره دی شاکر صاحب دی را سره ملګری شوی دی بیا نو ګور د دې غزل
به احسان فاروقی صاحب نور وای نور وای
احسان فاروقی صاحب مکه غزل وای مطلب
را سره نیم کړه په حساب دا دی یادونه ماخام
یاد یادونه ماخام بیا
د بام لسره میرا ټول کړل د بام لسره میرا ټول کړل ټول مات شوی بنګړي
د بام د سره میرا ټول کړل ټول مات شوی بنګړي
ټول مات شوی بنګړي
ټول مات شوی بنګړي بیا
په تخیل کې می تخلیق کړو د سازونو ماخام
په تخیل کی می تخلیق کړو د سازونو ماخام
د سازونو ماخام
په تخیل کی می تخلیق کړو د سازونو ماخام څنګه
په لوپټه د سترګې پټې کړه بلا سفر دی
په لوپټه د سترګې پټې کړه
بلا سفر دی
بلا سفر دی په لوپټه د سترګې پټې کړه بلا سفر دی
یری گما داسې خوې دلته د غرونو ماخام
یری گما داسې خوې دلته د غرونو ماخام
دلته د غرونو ماخام
دلته د غرونو ماخام
دی پنرګ ماخام په نرګسي سترګو زلفې چې تار تار خورې شوې.
په نرګسي سترګو یې بنرګسي سترګو یې زلفې چې تار تار خورې شوې.
خدای ګور راجوړ شو خود به خود د چراغونو ما
خدای ګور راجوړ شو خود به خود د چر
دا شیر
بیا وای
بنرګسي سترګو یې زلفې چې تار تار خورې شوې.
بنرګسي سترګو یې زلفې چې تار تار خورې شوې.
خدای ګور راجوړ شو خود به خود د چراغونو ما خام
خود به خود د چراغونو مخه. هم
چې د ژوندون سفر د چې د ژوندون مزل د شپې سفر ته وټاکې څوک
څنګه
چې د ژوندون
سفر
مزل د شپې سفر ته وټاکې څوک
چې د ژوندون مزل د شپې سفر ته وټاکې څوک
سفر ته وټاکې څوک
وټاکې څوک. ها ها چې د ژوندون مزل د شپې سفر ته اوټا کی څوک فاروقي داسې وي لیکې کته شو د ما په خیال خو غزل رو رسیدو شاکر صاحب فاروقي صاحب تاسو را سره دا مطلب یې دوباره وایي چې د ژوندون مزل د شپې سفر ته اوټا کی څوک اواز مونږ را رسی فاروقي صاحب
ټول ماچ
خدا بیا بیا تکراری کی خل ټلیفون لیکه کې مسله راغلی ده نو شاکر صاحب غزل تاسو پاڈی شنی واچ
اما چې څنګه وې د مصر خار د سوار لسمې شپه د خایستونو ماخام را سره نیم کته حساب دا د یادونو ماخام شیر 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 کی لفاظی او د لفظي ښکلا ډیر زیاته موجوده ده او منظر کشي پکې موجوده ده. د مصر د خار سره به موږ دا وایو چې موږ هغه د مصر د خار چې کله د مصر خار ذکر په شعر کې راځي نو د ډیر زیات حسن د یوسف علی السلام حسن په خلکو ذهن زی او د سوار لسمې شپه دا موږ په روزمره کې د سوار لسمې د سپوږمې شپه خودن تکی اغه شاعرانه رعایت هم سره ورته وری شي چې سوال لسمې سپوږمې او د خایستونو مقام ډیر د مصر په خار کې او د سوال لسمې د سپوږمې شپه او د خایستونو مقام یو بل د حسن او د محبت یو د سمندر په شان ته منظر شاعر وړاندې کړی دی او را سره نیم په حساب دا د یادونو مقام هغه شاعرانه حسن په دې شعر کې ډیر زیات موجود دی او لکه چې سړی په زړه کې دې پوهېږي او په مزغو کې دې پوهېږي او نه د قلم سوکې ته سپارلی شي او نه د جبه راوستی شي داسې کیفیت په دې شعر کې موجود دی او هغه د رومانیت او یا په خپل اندرون کې د محرومیت یو تصویر پکې موجود دی چې لکه دغه سیز نه بیا یو یاد جوړ شوی دی هغه منظر نه یو یاد جوړ شوی دی او محبوب ته په خیال کې وایي چې دغه د یادونو ماښام زما سره نیم کا نیم زما شو نیم ستا شو نو ډېره زیاته ښه مطلب ده ډېره مزیداره مطلب ده او څنګه چې ما د دې مخکې غزل په هغه کې وویل چې هغه ابهام پکې هم موجود دی کوم چې زما ذاتي طور په شعر کې خوښ دي او دلته شاعر د هغه جدید شعر پلا په یو څو پر وایي ښه په تېزۍ سره ورختلی دی هغه زه چې خبره کوم چې نن زما په ذهن کې د شعر کوم معیار موجود دی نو هغه شعر پلا هغه غزل پلا دا غزل روان شوی دی او کور رسیدلې نه یو ورقابو ته دی او د بام د سره می راټول ټول ټول مات شوی بنګري په تخیل کې می تخلیق کړو ساجي ماقام دا هم د شاعرانه تخیل په میراج باندې ماته یو ولال شعر ښکاري زبردست شعر او دلته زه د شاعر تخیل ته ډېر زیات ډاډ ورکوم او ډېر زیات داد ورته ورکوم او ډېر زیات حوصله ورته ورکوم چې هغه د هغه ماتو بنګړو نه د ماتو بنګړو نه شړنګېدې جوړ کړي دي د بام په سر یې راغونډ کړي دي او بیا چې په خیال کې نظمې جوړې کړي دي نو لکه زرمه چې سازونه چې څوک مجسم کوي او یا د مجسمو نه سازونه جوړوي د شاعرانه تخیل په میراج باندې ولاړ شعر دی او ډېر زیات ښه شعر دی هوي چې سره په سوچ هم مجبور کی او د زه زدنته د شاعر تخیل چې دی د هنر نه ډېر زیات چت یم او دلته شاعر هغه شعر تر رسیدلی دی کم شعر چې زه په مخکې شعر کې لیم او بیا مې مو بیا مې ما کم شعر چې زه په پښتو کې لیدل غواړم کم شعر چې زه په پښتو کې اورېدل غواړم او که فرض کا شاعر د داسې قسم شاعرۍ کولو جوګي او ټول شاعري داسې زه د مبارکي ورکوم چې دې زما د نن دور د سچې اول د شاعرانو شاعر دی او په دې په تو دې سره کې پټې کړه بلا یری گما داسې خو دې
په لپټه د سترګې پټې کا بللا سفر دی یری گما داسې دی
خو په لپټه د سترګې پټې کا
بللا سفر
دی هم داسې دا یری گما داسې خو دې دلته د غوینو ما خام هم دا هغه شعرونو ته سلسل دی شاعر غریب خپل شعر باندې دلته هم نه دی کمزور شوی او هم هغه د خیال او د تخیل په دنیا کې د غوینو ما خام او لکه په تفننګر کې داسې مليږي چې دا محبوب چې دی دا د پټي والا محبوب چې دی نو دا د غرور نه دی دا چې په میدانونو انسان دی دا چې په خارونو انسان دی او بیا د غرور د ماخام نه لکه د غرور په ماخام کې خو خاموشي کوي چې د غرور په ماخام کې خو لکه یو د مینی محبت یو تک ماحول دی چې او په خارینو کې چې کوم ماخامونی هغه کې شور دی هغه کې هنګامه دی چې کله زه ذاتی تور یو خبره کوم چې زه چې موږ په کوم کلی کې یو نه دی چې بازار وم په کې او چې زه لږ وړو کې مو موږ کله د خپل نیا کرا د نیکه کرا دره د کوز ګر کې زموږ چې موږ لاړو چې کله دا ماخام شو نو زه به دې وایم چې زه هم په کې شور بنو هغه هنګامه بنو هغه بازار بنو دلته کې ماته ځان ته د شعر کې ښکار شو او چې بیا دا مسله زما سره نه محبوبي سره وي نو بیا خو او بیا داسې ښکلی شعر جوړ شي یقینا زه ډېر زیات متاثر شوم او چې نرګسي سترګې زلفې جوړ شو خود به خود د چراغونو ماښام سترګو ته چراغونه ویل سترګو ته دی ویل دا د نړیواله نه دی خو په دغه سترګو باندې تار تار زلفې راخورېدل او هغه تار تار زلفې د هغې تیاره ماښام او دغه سترګې د چراغونه دا په کې ډېر زیات نړیواله دی او ډېره ښه تشبیه شاعر راوړې ده وران دا په مکتب باندې خو زه پوه نه شوم خو وران دا پنځه ونې شعرونه چې دي دا د پښتو د جدید غزل نمائنده غزل ورته زه ویلی شم او شاعر کوشش هم کړی دی او شاعر شاعر هم دی او ماته د شاعر مطالعه هم ښکاري او ماته د شاعر مشاهده هم ښکاري او انسان فاروقي احسان الله فاروقی چې کوم زه پیژنم د هنګو که فرض کړه دا غي
بالکل ما غدي
لکه دې خو نه کینم او ما غتی دې دې خو شی دې شاعر هم دې دې خو خو غږ هم دې بلکې د دې والد څه به هم او شاعر دې او دې تخپل هم دې زیات لکه ادبی او سماجی ورته هم دې په شعر کې او دې په تخیل کې هغه توان او طاقت شته چې دې د ځان سره چټي او د شهرت او د مسجد اسمان دې ورسېږي
ډېر 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 مننه نو دا خو بس په دې غزل باندې د پروګرام مخم سره تور رسید او ډېر یو احسان فاروقي ډېر مننه پروګرام کې برخه واخیست او یو جدید رنگونو باندې رنگین غزل دې را سره شریکو دا د دې محفل یو خل غزل او چې ډېر خبرې په نور هم کې دي شي او وی پکې نو خدنګ د پروګرام مخسر تر رسیدګی انشاء الله بیا به ګران ملګری یو ځای کې ګلیو نو پروګرام سره نه هیڅ سره د اجازه غواړم خو وختونه درته غواړم په لوی الله مسپارم.